د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې زه احمد تکل د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې به پر خبرونو او ځانګړو اونیزو پروګرامونو سربېره واورئ چې اجرایه رئیس وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سفر د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ لپاره خورا مهم و، او افغان حکومت یو ځل بیا په اچین ولسوالۍ کې د امریکا د تر ټولو لوی بم له کارولو څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو لومړی خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا مرستیال ولسمشر شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اراده دې نه ازمي، او د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د وروستۍ ټولپوښتنې نتیجه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکوي د منلو وړ ده. نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته راځي. اوس ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي اړوندو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د کمیسیون رئیس وایي خپلې دندې ته دوام ورکوي، او د کابل یو شمېر اوسیدونکو مدني فعالانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکز د امریکا د تر ټولو لوی بم کارولو سره د کابل او نورو ولایتونو د خونړیو حملو مسؤلین پنخښ شوي دي. عبدالعبدالن د وزیرانو شورا په پیل کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د امریکا دغه اقدام پر ځای وګڼه، او ویل چې د اچین خلکو د امریکا له دغه اقدام څخه هرکلی کړی.
حوادثی که در شهر کابل و در سایر شهرها
دوی کومی پیخی چه پا کابل و نورو خارونو که ترسرک شوی و ددغو عملیات و مسئولین پا نخشل دا یو پرزای گام و او د سیمی خلکو هم چه هر کلی کرده
مورد استقبال زیاد قرار گرفت.
د امریکا پاوز د تیری پنځشنبه په ورځ خپل تر ټولو درون غیر اټومي بم د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې وکاروه چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په دې حمله کې د داعش لزګونه جنگیالي وژل شوی دي. بلورتا د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی اړوندو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل
دفاعی او پاین زمان که امنیت داخلی کمیسیون عمری تیزیستم باید شامل ویده دیگه دره کمیسیون تا دند سپارل کیگی چه دوی یوایات بولیگی دقیق سیره نوکی او سو گزارش دقیق راسید.
نموری ویل چه پنینگرهار کی در امریکا در تر طولو غیر اتمی بام کارول خلکو تا بیلا بیلی اندیخنی را پیدا کردی. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د خپلواک کمیسون رئیس وایي خپلې دندې ته دوام ورکوي. محمد قاسم هاشمزي نن ازادي راډیو ته وویل کومه اعلامیه چې د لری کېدو په اړه خبره شوې ده غیر قانوني ده.
کومه اعلامیه چې په دې اړه دوی ورکړې ده قانون خلاف ده. زه په خپل ځای کې یم او قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک لري سره یو ځای شي او خپل مشر لا دندې لري کړی.
چند نفر وځو یک یو شان بازی خوده به طرف کنن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کولو د سار خپلواک کمیسیون په خپلې یوې اعلامیې کې لیکلي چې ښاغلی محمد قاسم هاشمزی د کمیسیون د غړیو د رایو له مخې له دندې لرې شوی، او د کابل یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو د ولسي جرګې د کاري مودې د غځېدو په وړاندې نن د ملي شورا له ودانۍ سره مظاهره وکړه. دغو مظاهره کوونکو د توندو شعارونو په ورکولو ویل چې د ولسي جرګې قانوني دوره بشپړه شوې ده، او دا مهال دوی په غیر قانوني ډول خپلو کارونو ته دوام ورکوي.
ما یې عربی دیوانه نه وای نه لاندیشاسي ما نه وای دیوانه ما کوي چې
مظاهره کوونکو همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل چې ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له صفی الله استانیزی څخه اورئ.
ازادي
السلام علیکم. تاسو د سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ازادي رادیو اورئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر نن اسلام آباد ته ورسېد او تمه ده په افغانستان کې د جګړې او له افغان مخالفو ډلو د اسلام آباد په احتمالي ملاتړ د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره خبرې وکړي. دا د جنوري له 16 چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، پاکستان ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی. ښاغلی مک ماستر پرون په کابل کې و او اسلام آباد یې وهڅو چې د افغان جګړې د غځولو لپاره دی له طالبانو ملاتړ نه کوي. پاکستان له وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ ردوي او افغانستان یې تورن کړی چې مخالفینو ته اجازه ورکوي څو پاکستان ته واوړي او حملې ترسره کړي. د اسلام آباد په وړاندې د امریکا د دریځ د احتمالي سختولو د نښې په توګه مک ماستر د جنوبي آسیا د مسایلو د څارنې لپاره د یو څیړنیز مرکز غړې لیزا کورټس په دنده ګمارلې ده. میرمن کورټس په فبروري کې یوه شریکي مقاله لیکلې وه چې پکې په واشنگتن غږ شوی و څو په سیمه کې د تروریزم د دوام د مرستندویه پالیسیو په خاطر په پاکستان فشارونه زیات کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اراده دی نه ازموي. مرستیال ولسمشر وویل چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او میزایلو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه موجود دي. مایک پینس د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په سوریه او افغانستان کې د امریکا وروستي پوځي اقدامات د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځواک او اراده په ډاګه کړه. دی وایي یوازې په تیرو دوو اونیو کې په سوریه او افغانستان کې په پوځي اقداماتو سره نړۍ زموږ د نوی ولسمشر قدرت اوازه موکوت. شمالي کوریا باید د هغه اراده او یا هم په سیمه کې د متحده ایالاتونو د وسلوال پاوځ ځواک ونه ازموي. متحده ایالاتونو روانه میاشت په سوریه کې د بشار اسد رژیم یو هوایی اډه بمبار کړه او هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې په تنځای په تر ټولو لوی غیر اټومي بم وویشت. جنوبي کوریا ته مایک پینس په داسې حال کې سفر کوي چې د شمالي کوریا د میزایلو د ناقانونه پروګرام په سر مخالفتونه اوج ته رسیدلي دي. د ترکیه د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د اپریل 14 ټول پوښتنې نتیجه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړي د منلو وړ ده. د دې کمیټې رئیس سادی ګوین نن وروسته له هغه دا خبر وکړه چې د ترکیه د رژیم اصلي مخالف ګوند د خلکو جمهوریت ګوند د ګډوډیو تور لګولی او ویلي دي چې په بیټاپه شوي رایې پاڼې کار شوي دي. د ترکیه د انتخاباتو مرکزی کمیټې اعلان وکړ چې د اپریل 14 په ټول پوښتنه کې چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره وشوه رجب طیب اردوغان ته 1.3% خلکو مثبت رایه ورکړه. د دې ټول پوښتنې په نتیجه کې ولسمشر ته دې حق لري چې تر 2019 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي او هم یې په بیلابیلو برخو کې واکونه زیات شي. د صدر اعظم مرستیال محمد سمسک ویلي چې د ټول پوښتنې له نتیجې وروسته د سمدستي انتخابات نه کیږي. داسې ګنګوسې وي چې اردوغان به له ټول پوښتنې وروسته سمدستي ډول د انتخاباتو غږ کوي او په دې ترتیب به له خپلو زیاتو شویو واکونو استفاده پیلوي. اردوغان پرون ناوخته خپلو پلویانو ته په وینا کې له ترکانو مننه وکړه چې د هغه په خبره د رای مرکزونو ته پورتلو یې خپله ملي اراده څرګنده کړه. هغه وویل چې تر ټولو مخکې به د اعدام د سزا د بیا راوړلو په مسالې بحث وکړي. هغه څه چې له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یوځای کېدو وختنه په اتومات ډول بندوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مننه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پر 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې به واوري چې افغان حکومت وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال افغانستان او امریکا د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې ځینو موافقو ته رسیدلي چې یو یې د افغانستان څلور کلن امنیتي پلان دی.
لومړی هدف پر عمومي پلان باندې هوکړه هغه زموږ د څلور کلن امنیتي پلان تایید.
د حکومت اجرایه رئیس وایي په اچین ولسوالۍ کې د امریکا بمبارۍ په کابل او ننګرهار کې د ملکی خلکو د وژنو عاملین په نښه کړي دي. په نورو موضوعاتو کې د اروزګان پوهنتون د استادانو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دی.
حکالن په ډیپارټمنټ کې د 15-16 پورې استادان باید وي، خو موږ اوس فعلا په ډیپارټمنټ کې 2-3 کسه استادان لرو، اضافه استادان نه لرو.
نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د کور کلی په اونیس پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له معلولو میرمنو سره د چال چلن پر څرنګوالي خبرې کوو.
مثلا یو پرزه وای یا خبرو که ده حکومت بدی نه ده نابینایی ما به نظر ما تک پرابلم دی دوی ته خو کوم مشکل نی.
کورکلی د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې له یوې نوې برخې سره د خبرونې په دوهمه نیمای کې خبریږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. افغان حکومت وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال د تروریزم پر ضد د مبارزې مثبت او منفي ټکي په ډاګه شوي او دواړه لوري ځینو موافقو ته رسیدلی دي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې دا سفر د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره خورا مهم و. یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي. قدر من اوریدونکو د یوې تخنیکی ستونزې لپاره دراپور څو شیبه وروسته درته وړاندې کوو. اوس یوې بلې موضوع ته ورځو. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمی حمله یو ځل بیا پر ځای اقدام بللای. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د برید په کابل او ننګرهار کې د ملکی خلکو د وژنو عاملان په نښه کړی دي. له بلې خوا د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د تروریزم اصلي چینې باید وځپل شي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش په پټنځایونو د امریکایي پوځیانو لخوا د تر ټولو لوی غیر هستوي بم غورځول پر ځای اقدام یاد کړ او ویل هغه څوک چې په کابل او ننګرهار کې د ملکیانو د وژنې عاملینو په دې برید کې په نښه شول. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل
بزرگترین مرکز داعش در شرق افغانستان
دو افغانستان په ختیځ کې د داعش تر ټولو ستر مرکز د حمله هدف وګرځید او هغه څوک چې د ننګرهار په ولسوالۍ کې د بیګنا وګړو د قاتل عاملینو او په کابل کې وروستي بریدونه تر سره کړي د حمله هدف وګرځیدل چې یو پر ځای اقدام وو. په اچین ولسوالۍ کې تر وروستۍ بمی حملې وروسته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مک ماستر له کابل لیدنه وکړه. ښاغلی ماستر په کابل کې له یو شمېر رسنیو سره د دغه بمی برید په اړه خبرې وکړې او په افغانستان کې د داعش ډلې کړنو ته اشاره وکړه. وی ویل چې امریکا په افغانستان کې د داشان ډلو شتون نشي زغملی. نوموړي وویل هغه وسلوال طالبان چې د افغان سولې له بهیر سره نه یو ځای کېږي د جنګ په میدان کې به ماتې وخوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دغه بمی برید له امله د سیمې وسیدونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د تیرې پنجشنبې په ورځ امریکایي پوځیانو د ننګرهار په چین کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په پټنځایونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم چې د بمونو د مور په نوم هم یادیږي استعمال کړ چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په کې 15 داعشیان ووژل شول. دغه وزارت ویلي چې د داعش په وړاندې د عملیاتو پیل دی او د دغه ډلې نور مرکزونه به هم په نښه شي. افغان حکومت د ملي شورا یو شمېر غړو د چین ولسوالۍ اوسیدونکو او یو شمېر افغان چارواکو د دغه بمی برید هرکلی کړی. له بل خوا د پوځي چارو کارپو زلمی وردک هم ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستانو اصلي ځالې باید د افغان ځواکونو او نړیوالو متحدینو لخوا له منځه یوړل شي.
اما که چیرې موږ غواړو چې واټن د دې مشکلاتو نه ځان خلاصون کړو، د امریکا باید د موږ افغانستان د ستراتیژۍ دوسته باید هغه سرچشمې وچکي چې هغه سرچشمې خارج د افغانستان نه دي. نو په دې اساس باندې موږ دا وایو چې بالکل چیرې چې دوی ځاله جوړه کړې ده دغه مقابله کې مبارزه باید وشي او هغه د منځه باید شي.
هغه ټینګار وکړ چې د تروریزم سرچینې باید وچی شي. د هغه په خبره کې د تروریزم په وړاندې ریښتینې مبارزه او عملي اقدام ونه شي نو نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ هم له ګواښ سره مخ ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، او اوس هغه راپور تاسو ته وړاندې کوو چې مخکې د یوې تخنیکی ستونزې له کابله له خبرېدو پاتې شو. تاسو مخکې یادونه واورېده چې افغان حکومت وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر د سفر پر مهال دواړه هیوادونه د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې ځینو موافقو ته رسیدلی دي. افغان چارواکي وایي چې په دې موافقو کې یو د افغانستان 4 کلن امنیتي پلان دی. یوسف خان زدران له کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ولس مشرې ماڼۍ او اجرا ریاست وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک مستر سفر د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو نوی پړاو پرانیزي. د افغان حکومت اجرا رییس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل چې مک مستر دا د افغانستان او سیمې وضعیت په اړه واقعي تصویر ورکړل شو او تمه ده چې د امریکا راتلونکي پریکړې به د افغانستان په ګټه وي.
چون ایالات متحده امریکا در روزهای
دی وی څنګه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه پالیسی جوړوي نو مک ماستر د دغه پالیسی جوړولو په اخیری ورځو کې ځکه دلته راغلی وو چې د لومړي لاس راپور او معلومات ولري تر څو وضعیت صحیح مطالعه شوی وي او په دې پریکړو کې به د افغان حکومت نظر شامل وي چې موږ یې هرکلی کوو
استقبال میکنیم.
له دې سره ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې په دغه سفر کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د څلور کلن امنیتي پلان پر تطبیق هوکړه وشوه چې امریکا یې د تطبیق او دغه شان د افغان ځواکونو د تشخیص په برخه کې مرسته کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوه خان مینپال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو په کتنې او خبرو کې د امنیتي ځواکونو اوسنی وضعیت هم وارزول شو او په دې اړه چې تروریزم چیرې دی مفصلې خبرې شوې دي. له دې وراخوا یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا غواړي هغه فاصله چې د بارک اوباما د حکومت پر مهال افغانستان سره رامنځته شوي وه له منځه یوسي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت تر ټولو لوړ رتبه پلاوی د لومړي ځل لپاره د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و. که څه هم افغان حکومت د دوه اړخیزو اړیکو د جوړولو په برخه کې کابل ته د ښاغلي ماستر دا سفر مهم ګڼي خو د افغانستان نوي ملي جبهه وایي چې په دې سفر کې نوي څه نه دي ترلاسه شوي. د نوي ملي جبهې ویان وحیدالله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
دغه سفر پرته سره هیڅ کوم نوي ژمنې دوی نه دي ورسره کړي نه کوم نوي تعهدات شوي دي نه کوم نوي مرستې اعلان شوي دي. دا خو پخوانۍ ژمنې دي پخواني تعهدات دي نو دا تمن شوي دي. خو یو شی دی چې افغان حکومت له ولس سره هېڅ رابطه نه لري، رابطه قطع ده او د دوی پایه چې ده هغه ډونرز دي، خارجي کومکونه دي، دوی دې ته خوشحاله کېږي.
له دې سره د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمي د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ دا لید کاتو بې نتیجې نه بولي وایي چې لږ تر لږه هغه شکونه له منځه تللي چې امریکا به افغانستان یوازې پرېږدي.
جنرال مک ماستر د امریکا په دولت کې یو مهم رتبه چارواکی دی او زه راتګ افغانستان ته د ټرمپ د ادارې هغه پخواني شکونه چې افغانان درلودل شاید افغانستان پرېږدي او افغانستان ته ډېره توجه ورنه کړي هغه د منځه وړي او د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی او پړاو خلاصوي او مهم دی.
دی وایي په دې سفر کې د سولې په پرتله تر ډیره په فوځي عملیاتو ټینګار شوی او د دې امکان شته چې روغتیا هم د جنگ استراتیژي بدله شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې افغان چارواکي وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال افغانستان او امریکا د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر ځینو مسایلو موافقه کړې. د دوی په وینا په دې موافقو کې یو هم د افغانستان له څلور کلن امنیتي پلان څخه د امریکا ملاتړ دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هیواد په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین او بخې پایل کړ. د دې وزارت د کتلوي مافیات د څانګې مسؤل ډاکټر پرویز نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین ترڅنګ د شریا سرخکان د واکسین کمپاین هم پیلېږي. د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون د دې کمپاین د هرکلی په ترڅ کې له وسلوالو مخالفینو غواړي چې په ناامنو سیمو کې د دې کمپاین مخنیوي ونه کړي. له کابله سباون کاکړ په دې اړه د راپور برابر کړی.
وروسته لدی چې په روان کال کې د پولیو درې پیښې په کندز، هلمند او کندهار ولایتونو کې ولیدل شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ختیځ، جنوب ختیځ او شمال ختیځ حوزو کې د کندوز ولایت په ګډون د ماشومانو د ګزان یا پولیو فری کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې له دغه کمپاین سره مل به د شری یا سرخکانو د واکسین کمپاین هم په یاد ولایتونو کې ترسره شي. د روغتیا وزارت معافیت کتلوي څنګ مسؤل ډاکټر پرویز د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې به له 15 کال څخه د لږ عمر لرونکو ټول ماشومان واکسین شي.
دغه کمپاین چې نن پیلېږي یو فرعي کمپاین دی چې په ختیځ، جنوب ختیځ، جنوب او شمال ختیځ کې چې کندوز، بلخ او تخار ولایتونه پکې شامل دي ترسره کیږي. په دې جریان کې د سرخکانو کمپاین هم لرو چې بیلابیل ولسوالیو کې عملي کیږي او بیلابیلې نتیجې به ترې ترلاسه شي. د پولیو کمپاین کور په کور او د سرخکانو کمپاین محل په محل ترسره کیږي. دا په دې معنا ده چې دوی خپل ځایونه انتخابوي او هلته بنرونه لګوي.
د ښاغلي پرویز په خبره د دغه 15 ورځین کمپاین په جریان کې تر 2500 زیات واکسیناتوران چې په اړوند برخو کې زده کړې کړي په کور کور به وګرځي او ماشومان به واکسین کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د روانې اونۍ د جمعې په ورځ به د پولیو د واکسین ټیمونه د هغو کورنیو بیا لیدنه وکړي چې ماشومان یې د واکسین له لومړي کمپاین څخه پاتې شوي، څو باوري شي چې ټول ماشومان واکسین شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د ماشومانو 9 ډوله وژونکو ناروغیو لپاره چې توبرکلوز، ګوزن، دفتري، تور ټوخی، انفلونزا، تور زیړی، سینه بغل، شری او تیتانوس دي چې د نوو ماشومانو او میندو د مالیدو لامل هم کیږي واکسین تیار کړي او د ټول هیواد په کچه په وړیا ډول د 12 کلونو نه د ټیټ عمر ماشومان ته تطبیقیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو کې یوه 14 میاشتنۍ ماشومه په کندوز ولایت کې د پولیو ناروغۍ قرباني شوه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې د روغتیايي کمیسیون غړو د روغتیا وزارت دغه اقدام هرکلی وکړ او له وسلوال مخالفینو څخه یې وغوښتل چې په ناامنو سیمو کې د پولیو واکسین د کمپاین مخنیوی ونه کړي. د دغه کمیسیون یو غړی نثار حارس:
ما از این اقدام وزارت صحتامه استقبال میکنیم، ولی
موږ د روغتیا وزارت د دې اقدام هرکلی کوو. خود دې ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو څخه هم غواړو چې واکسیناتورانو ته زمینه برابر کړي چې ماشومان واکسین کړي او ترڅنګ د واکسیناتورانو د امنیت ضمانت هم وکړي چې دوی لاړ شي او په بیلابیلو سیمو کې ماشومان واکسین کړي.
شغلی حریز دغه شان له ټولو کورنۍ څخه وغوښتل چې د خپل ماشومان په واکسینونو کې غفلت ونه کړي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د ماشومان لپاره د 12 ډول واکسین تیاری د هیواد په کچه په 1800 روغتیايي مرکزونو کې موجود دی. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
آیا ستاسو په سیمو کې دا کمپاین پیل شوی کنه؟ که پیل شوی ستونزې کومې دي؟ آیا څوک شته چې د دې کمپاین په وړاندې ودرېږي یا مخالفت وکړي؟ نه یوازې وسلوال مخالفین، بلکې سیمه ایز مشران او سیمه ایز دینی عالمان یا د کورنۍ غړي یا هر څوک چې په ټولنو کې شته، آیا د دې کمپاین مخالفت کوي او که همکاري ورسره کوي؟ که په دې اړه د سترګو لیدلی حال غواړئ چې له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، نو په اس ام اس کې موږ ته راولېږئ د افغان بي سیم 5 شمېره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو. د اورزګان د پوهنتون چارواکي وایي د دې ولایت د پوهنتون د استادانو شمیر کم دی او محصلینو ته په اسانۍ سره تدریس نشي کولای. دوی له دولت څخه غواړي چې د دې پوهنتون د استادانو شمیر ورزیات کړي.
د اورزګان ولایت د پوهنتون سرپرست رئیس محمد نصیر باراک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت پوهنتون چې دوی فونځي لري چې وای د کرنې او بلې هم د ښوونې او روزنې ده. د په خبره د پوهنتون هر یو څنګه لږ تر لږه باید 15 یا 16 استادان ولري، خو تر دا مهاله په دغه ولایت کې د هرې څانګې لپاره دوی یوازې 2 یا 3 استادان لري.
د ډیپارټمنټو په سطح باندې موږ کمښت لرو. اکالن پر ډیپارټمنټ کې د 15 څخه د 16 پورې استادان باید وي، خو موږ اوس فعلاً پر ډیپارټمنټ کې 2-3 کسه استادان لرو، اضافه استادان نه لرو. هغه استادان چې دلته تدریس کوي، د تدریس ترڅنګ موږ د یو اداري مسؤلیت هم ورته غاړې کړی دی.
شاغلی بارک له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د یادې ادارې تشکیلات یې ورزیات کړي ترڅو دوی وکولای شي ټولې تدریسي چارې په اسانۍ سره پر مخ یوسي. د یاد پونتون یو تن استاد امان الله شرافت وای یو استاد باید په ورځ کې 12 ساعته محصلینو ته تدریس وکړي، خو دې د تشکیل له کمیله وجې دا مهال له 20 ساعت څخه زیات تدریس کوي.
زه خپل د بیولوژي څنګه کې د بیولوژي مضمونونه تدریس کوم. د دې ترڅنګ مې د بیولوژي د څنګه امیریت وظیفه هم په غاړه ده چې پس له وخت څخه بیا دلته د امیر په ډول باندې وظیفه اجرا کړم. اضافه ساعتونه هم لرو. اضافه ساعتونه تر خپل مطابق یا تر خپل معیار د لایحې مطابق اضافه ساعتونه هم مثال په ډول باندې یو استاد چې دی هغه باید 12 ساعت تدریس وکړي، خو موږ 3 ساعت پورې هم کریډیټونه اخیستي، د کریډیټو شمېر لوړ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره په دې وروستیو کې نامنیو په دغه ولایت کې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخ کړي او د زیات شمیر ښوونیزو مرکزونو دروازې لا هم د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل حامین هم دا مني چې د دغه ولایت د پوهنتون تشکیلات کم دي، خو وایي چې په دغه ولایت کې دغه پوهنتون نو ایجاد شوی دی نو ځکه یې تشکیلات کم دي. نوموړي وایي موږ پلان لرو په روان کال کې دغه او دې ته ورته نورې دغه تشې ورډکې کړو.
ستونزې په ټول افغانستان کې شته، خصوصا د اروزګان په ولایت کې، په اروزګان د لوړ زده کړو مؤسسه کې. سږکال زموږ تصمیم همدا ده چې د اروزګان د مؤسسې لپاره تشکیلاتي امکانات او ساختاري امکانات
برنامه لرو. انشاءالله دا د ونې وړ چې د مسولینو په خبره د اورزګان ولایت پوهنتون لا اوس هم ودانی نه لري او د پوهنتون لپاره ورکول سوی دولتي مځکه زورواکو غصب کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټول پوښتنه کې په اساسي قانون کې د بدلونونو طرحې ته د اکثریت ترکانو مثبت رایه خپل بری بولي، خو د اپوزیسیون مشر وایي چې په ټول پوښتنه کې درغلي شوې ده. عصمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه چې ده ته یې زیات اختیارات ورکړل لوی برای وبالو، خو اپوزیسیون د ټول پوښتنې په نتیجو کې شک څرګند کړ. د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټې پرون ناوخته اعلان وکړ چې په سلو کې 1.5 ترکانو د رجب طیب اردوغان له لوري وړاندیز شویو تغییراتو ته هو ویلي دي. د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټه وایي چې 24.9 تنو په اساسي قانون کې د 13 تعدیلونو په شمول تر 2009 میلادي کال پورې په واک کې د رجب طیب اردوغان د پاتې کېدو په شمول تغییراتو ته مثبت رایه او 3.6 نورو منفي یا د رد رایه ورکړې ده. د دې ټول پوښتنې وروستۍ او کره پایله به 11 یا 12 ورځې وروسته اعلان شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل غواړم چې د ترکیې له ټولو خلکو چې په ټول پوښتنه کې ګډون کړی دی دې ته له پامه پرته چې مثبته یا منفي رایه ورکړې مننه وکړم. اردوغان وویل چې له دې ټول پوښتنې وروسته به د ده لومړنی کار دا وي چې په هیواد کې د اعدام سزا بیرته قانوني کړي. دا هغه مسئله ده چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې غړیتوب په اتومات ډول ردوي. ترکیه په 2004 میلادي کال د دې لپاره چې د اروپایي اتحادیه غړیتوب ترلاسه کړي د اعدام سزا منع کړه. لویدیځو هیوادونو د ترکیه پر ټول پوښتنې اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې دا به د ولسمشر په لاس کې زیات قدرت متمرکز کړي. د اردوغان پلویان وایي چې تغییراتو ته اړتیا وه څو په ترکیه کې ثبات ټینګ شي. د ترکیې په ختیځ کې کوردلو ناکرارۍ جوړې کړي او له بلې خوا د سوریې د جګړې له کبله د پناه غوښتونکو سیل د ترکیې لور ته ورمات دی. د ترکیې د حکومت اصلي اپوزیسیون د جمهوریت ولسی ګوند د پرونۍ ټول پوښتنې د 60% رایو د بیا شمېرل کېدو غوښتنه کوي او وایي چې په سلو کې 10 رایې لانجمنې دي. دغه ګوند د انتخاباتو د مرکزی کمیټې چارواکي غندلي او ویلي دي چې هغوی درغلي کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یو بل نړیواله موضوع، د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ملاتړ له کبله په کار ده چې د روسیې پر وړاندې سخت دریځ غوره شي. مکماستر پرون له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د اسد له حکومت څخه د روسیې ملاتړ د سوریې شپږکلنه کورنۍ جګړه اوږده کړې. سالم محمد سالی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مکماستر وایي د سوریې له ناوړه رژیم څخه د روسیې ملاتړ د دې سبب سوی چې د منځني ختیځ په دغه هیواد کې دغسې یوه شخړه رامنځته سي. شغلی ماستر پرون یکشنبه له کابله ای بی سی نیوز ته وویل د روسیې د دغه ملاتړ او په اروپا کې د روسیې د ورانکارو اقداماتو پوښتنه باید وسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل زه فکر کوم اوس د دې وخت راغلی چې له روسیې سره په دې اړه سخت بحثونه وسي. د روسیې په اړه د امریکا د ملي امنیت سلاحکار دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا پوځ لس ورځې مخکې د سوریې پر یوه پوځي اډه 95 کروز میزایل وتوغول. دا میزایل د هغې حملې په ځواب کې وتوغول سول چې لویدیځ هیوادونه یې په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر یوه سیمه کیمیاوي حمله ګڼي چې په نتیجه کې اویا کسان وژل سوي به. سوریه او د هغې متحد روسیې دا مسله رد کړې چې د سوریه حکومت دی د کیمیاوي وسلو په هغه حمله کې دخیلوي. ماک ماستر ویلي د اسد له حکومت څخه د روسیې ملاتړ د سوریه شپږ کلنه کورنۍ جګړه وغځوله. د ده په خبره دې جګړې داسې بحران رامنځته کړې چې عراق نور سیمه ییز هیوادونه او اروپا یې اغېزمن کړي دي. ښاغلی ماستر د یکشمې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. کابل ته دا سفر په داسې حال کې وکړ چې د امریکا پوځ تیره پنجشنبه ناوخته د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو تر ټولو زورور غیر اټومي بم وغورځاوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 94 کسان وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په وژل سویو کې د داعش مهم قمندانان هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ماک ماستر نن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسېد چې د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره به په افغانستان کې د روانې جګړې او له افغان سختریزو وسلوالو د پاکستان د مشکوک ملاتړ په اړه خبرې وکړي.
دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې صفي الله ستانگزي ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په مرکز د امریکا د تر ټولو لوی بم کارولو سره د کابل او نورو ولایتونو لپاره د دې ډلې د خونړیو حملو مسؤلین په نښه شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي اړوند کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو ماشوم او درې ښځې په ډزو وژلي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دغه کسان له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر نن اسلام آباد ته ورسید او تمه ده په افغانستان کې د جګړې او له افغان مخالفو ډلو د اسلام آباد په احتمالي ملاتړ د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړه چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اراده دی نه ازموي کنه ټول انتخابونه موجود دي. او د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د اپریل 14 ټول پوښتنې نتیجه شي ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړل د منلو وړ ده.
اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د متشبسینو علی بورد مسولین وایي چې د حیرتان بندر لاره افغانستان ته د واګونونو په وسیله د نورو هیوادونو واردات راځي خو له افغانستان څخه صادرات نه کیږي. د دغه بورد مشر حمودی ناجی آغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسلې سوداګر له ستونزو سره مخ کړي او د دغه بندر لاره اوس مال صادرات په کیښتیو او موټرو کې کیږي.
البته دا موضوع څو ځلې موږ دولت سره شریک کړی دی. متاسفانه څوک غوږ نه نیسي په دې کې. د دې خوا د تاجر مال څوک نه انتقالوي. امیدوارم چې دغه زموږ غږ مسؤولین دا واوري.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر خوقندي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ریل پټلۍ له لارې نور هیوادونو ته د صادراتو په هدف تفاهم لیک لاسلیک شوی او د نظر پوښتنې لپاره ازبکستان ته لیږل شوی دی. خوقندي ډاډ ورکوي چې په نږدې ورځو کې د حیرتان بندر د ریل پټلۍ له لارې نور هیوادونو ته صادرات پیلیږي. په سرپل ولایت کې د بزګرانو د اقتصادي پراختیا په هدف 132 د ممیزو کارخانې په عصري ډول ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ممیزو کارخانې په 100 ورځو کې له 100 ټنو انګورو څخه د ممیزو تولیدولو ظرفیت لري. راشد وایي چې د ممیزو دغه کارخانې د کرنې وزارت او بزګرانو په مالي ملاتړ جوړې شوې چې پاره کارخانې $8000 مصرف راغلی. د ممیزو هر کارخانه کارخانه لس متر اوږدوالی او 15 متر بار لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2370 افغانۍ، د وریځې یو درینی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1130 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1530 او 1 لیتر ډیزل په 3 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د یو کلی زرغګونه راډیوي ډراما او همدارس د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ د همدې خپرونې په دوام کې راځي. خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سرحدی منګل له خوست نه په خپل سمس کې لیکلي، په خوست کې د واکسین پروسه ډیره ښه روانه ده او خلک یې ملاتړ کوي. عبدالغفار د هلمند نه لیکي، د ناامنیو سره سره د هلمند په اکثرو سیمو کې واکسین په سم ډول کیږي او کومه جدي ستونزه نشته. فضل کریم د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب سیمې څخه لیکي، زموږ په سیمه کې پر پولیو پابندي نشته. جمن خان له کندهار لیکي، تر ډیره هغه مشران د واکسین مخالفت کوي چې سواد نه لري. ال بادشاه زدران له پکتیا څخه لیکي، د پکتیکا ولایت د نکې په ولسوالۍ کې دغه دوه کاله کیږي چې واکسین نه دایر شوی او هیڅوک یې مخه نه نیسي. هیله ده چې دولت توجه ورته وکړي. شفی جان زدران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي، دلته ماشومانو ته خلک واکسین په ډیره مینه ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدر منوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاسو ته د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي.
یو کلی زرغګونه.
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې ښوونکی عادله کلیوالو نجونو او میرمنو ته په ډېرې خوشحالۍ لیک او لوست ورزده کوي او تر څنګ یې کورنۍ دنده هم ورته وایي. له بلې خوا د چینې له شاوخوا د شپېلۍ د غمجنې نغمې غږ راځي. واورئ چې خبره څه ده او څوک څه ډول تبصرې ورباندې کوي.
اسلام بیا د چینې شاوخوا ته راغلی دی.
ګلالۍ ګلې پویا شوم، د شپېلې غږ دې د زړه زنګ لرې کوي.
شپلاشې
لکه چې اوس دې هم د اسلام مینې په زړه منګولې لګولې دي. رښتیا مې وویلې که نه؟
ته چوپ شپلاشې، لباو نه بابا مو جوړوه. د اسلام نوم مې داسې له زړه نه توګلی لکه نکریزه چې له ورغې لاړې شي.
نه 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 منم دا خبرې نه. ګورې سور ګلابي مرغ دی، ته ډېر زعفران خبرې کوي. چې د اسلام د شپېلې غږ دې واورېده، زړه دې پلټ مرغې غوندې هوا ته وزرې وکړې. ته صبر، چې په زړه دې لاس کېږدم، چې ستا کالو ته دی.
لرې کلاس دی، زه نوره د مینې په کیسه کې نه یم. خپل سبقونه مې وایم، زر واده م نه کوم. واد یې ورېدل؟
هو، په دې یو غږ مې واورېدل او په دې پر به یې ایسته وباسم. هغه ځکه چې اسلام اوس هم په تا پسې مړ مړ دی.
وای نجلۍ، دا څه ګډې وډې وایې؟ داسې به نه وي. گمان می نشی چه زده اوسم دا اسلام پس رکی جای ولرم
زای سه چه زایونا پکی لره زایونا تا دخپل ده اوسن لزور اسا خبر ای ظالمه او ره دا دا دشپلی غگول تا راست چون که کاری
نوشپلی خوی مخکیم غگولا
مخکنش پلی او وسنه دزمک اسمان فرق لری
تو او را
دش پلی غگ ندائی سم دیری بل ازر فریاد ده فریاد
هر چه چی بی بی با زمی خپل سبقونه وایم مرسل تو گورا کورانه تا قناعت وار که او سخپا سبقونه وایی
خوب مرسل پا خار که وسی زوتی خوب پا کلی کیو
کلی او خار نگواری نفسی معلمی پا کلی که زنوار سوا چارو لوقتارو نیوز غمل اگه دا چی کامیاب راواتا
زی خوایم رازا دوارا بل خیره دی سواز دکر امتحان ورکو او پا مکتب که با شامل شو خونه پویگم اخه لیوانه از پیلانه بسنگشی اسلام در تایادا و باسلام خونشی
چه نگلی که دی؟
یار عجب خلق دی آقا او راز بای خدای دار دیر غوری و بانتی کولی چی نال با دیدوی دی کور مخیتیم
خو جمیل دا خبر او کرا چی دلاور خان پدی پا غصه و چی گوا که جمیل دی خپل کور مخیتا نال غواری
دا او گوری وز چی دی او با غم خوالد که گی موگ بیا نوری با بولالی پیل کردید
ملک سیب خسو چه انجینیر سیب آلتا و آقا پویی گی کنالوی که بلسا پا خپل خپل زای بای ولگی
ملمانه منه
اوهو میل ما خود خدای دوست بی هر کلا دی راشی
سلام علیکم
و علیکم السلام
مزاب خیر را خیر
خیرسی خیرسی
دلمر لکو میرم خود محمد رضا ایلا پیلا چی من غریبان در پیاد شو
همیشه می پیاده صابر خانه رغلم چی دخپل از موک خبر واخلم او هم ستاسو زیارت وکم
هر کلا راشی موک دیم پدی دو دیر خوشحال شو
هر کلا راشه زور وره تراشه دغلطه که نده از ما ترسنگ دغه پشتی بادیم شاعتا که دم و درگه چه او گلاس چای خود در تواچه هم زور وره
خیلی دای ناست خواهی چه مویل؟
محمد رضا لیبی خبری خبر شوی وای چه لور دنیاد کرده چه پولیس هشی
بس ملک صاحب دلور که ایمیل ماشم توب ندی پولیس رو وظیفه سرمینه وره
خیلی کرده کرده ده وطن خدمت پنارینا و خزو طولو بنده لازم ده بله دا چه ده پولیسو پا برخه که خزینه پولیسو تا دیره لوی ارتیا ده
که زدتو و نساره خستالور پا پولیسو یا نظامی که ده وظیفه گوخته نوی که تا بر اجازه وار که
والا سخت پکته نده وکنم مالک صاحب نو زبا پا که چه وایم
زخو وایم چه پا دیه که نکوم شرم ده او نکوم بدا خبره ده خزی هم که ولیشی ده سره یغون ده پولیسیانشی پا دی برخه که با دی خزو لپاره دیر خدمت وکی
خوزمون پکره که داس سنده دی شوی چنجره او یا خز دی پولیس هشی
صابره دا خبره کبل چا کرده وای نو دمره با بعد نواره بانده لگه داره تو خوی او پو ساره یه تو ولی داس خبره کوی نو که نوشه بی ووز بوشی
او دلا مور دی دیر زندو که لرگوی ما تول پریده چه او زلی ده دروازه نه ده بانده او گوره چه خکاری او کنه
خدم دوست بای او گوره ما آقا ده مور می راغله
خا زد خوشو چه راغله لما سران دخنه و ماوی حسی نه چه کما پیخه شوی بی
موری ستره مشی
مور دی جرشی لوی ستره شی ده عبدالله پلارا سلام علیکم
و علیکم سلام ستره مشی
خیریو سی
دیر دی زن رو که موری پلار میں انو خطاو ویده چه دوالی نرازی
وی عبدالله زویا نو مکتب خود امرا نگدی ندائی چه دسترگو پراب که تری راشم دی عبدالله پلارا ده صبر چه او زلکینم بیا یو خی زیره در بنده کهوم
زیره دی پا گل بادل شا تنخواه دل کچه جاتا شوی که چه بلا خبره و
هم دستی او بولا خو ما تایل تنخواه نا بلا خبره دیره مهمه ده دا سده چه ده دفتر دی معاونیت رو اندیزی راتا وکو
دا دلی بلا کم ساره نو چه تا تی معاونیت در کهو
نو دا خواهد می نده چه لواری چوکی دی طولی دی ناری نو بی ولی هر دشول زموگ دی مکتب مدیره خزا نو
پلارا اغا ورز دی مکتب پا میدانه که دی ممتاز معلمان و ممتاز شاگردان و صفاتی وکه خو زما د مور صفت ډیر وکړه او د ممتاز معلومانو په ډله کې نوم واخیسته.
زه پوه نه وم چې مور دې دومره لایقه ده. ښه داودلا مورې، تا د مکتب معاونیت قبول کړې او که نه؟
هو نو څنګه مې کړې وای.
وا وا، زما مور به د مکتب معاونه وي. مبارک دې شه مورې، زه ډیر خوشحاله یم. اوس به مو نو ښه واسطه ته چلیږي.
نه زویا، پام چې د واسطې خبره بیا ونه کړې. زه په مکتب کې نه ستا واسطه یم او نه ستا مور، هلته زه د ټولو شاګردانو مور هم یم، معلمه هم یم.
شاباس نفیسې، مور دې ښه وایي. او دلا زویا، ته ډیر کوشش وکړه چې مور دې فخر در باندې وکړي او خلک هم ووایي چې نفیسه په خپله لایقه ده. نام خدا دې وي، زوی هم ښه روزلی دی.
وی شکر چې ته راغلې. اله ګل ماما دا وروره، ته ډېر سړی نه یې، لږ لرګي خو راته مات کړه چې جامې پې مینځم.
ولې نه ورېندارې؟ وایم په دواړو سترګو.
دواړه سترګې د الله په امان ولره. تبرم هغه دی د لرګیو په سر مې ایښی دی.
نازي دا دی لورې، مام پوډر درته راوړل. ګل ماما زوی مې دیم خیر یوسي. ولکه لږ احتیاط ورسره کوه، سنه چې په تبر پښه ووهي.
بېغمه اوسه مورې، له تبر سره پام کوم. رښتیا مورې، ته هلته له معلم نفیسې سره ولاړه وې، زه ډېر درته ماتل شوم. ما وی ستاسې خبرې به خلاصې شي، خو خبرې مو پسې اوږدې شوې.
ته ښه وایې زویه، له نفیسې سره په خبرو شوم. دا مې بیخي رانه هېر شول چې ورېنداره د جامې مینځي او په کور کې م د جامو پوډر نشته.
یو څه وو هغه مې جامو ته واچول. رښتیا معلم نفیسې څه ویل؟
وی وی څه ووایم نازیې لورې، نفیسه هره ورځ یوه نوې خبره راباسي. ویل چې په کلي کې سیمینار ده که څه شی ده هغه جوړېږي، معلمان او د شورا غړي به هم ورته راځي.
له هغه نه زه هم خبر یم. خو مورې، ته به خامخا ورځې.
وی زویا، دومره د زړه زور مې نشته. نو
مورې، دا خبره به نه کوې، ته به رومرو ورځې.
هغه سیمینار دی که څه ورته وایي، د څه لپاره یې جوړوي؟
ورېنداري، سیمینار د دې لپاره جوړیږي چې ښځو ته خپل حقونه معلوم شي.
وی څومره ښه، ارمان چې زما هلته ورتلی شوی. ما به هم ډېر څه پکې زده کړي وو او د ښځو په حقونو به هم خبره شوې وم.
نه نه، ته کراره کېنه لورې، هغه عله د مکتب د معلمانو او د شورا د کسانو لپاره دی.
بیبي ترورې، ته څه وایې چې سړی به د ښځو په حقونو نه پوهېږي؟ زه وایم چې ښه پوهېږي، ځانونه یې کاڼه اچولي. وایي چې دا کارونه پر رواج او د کلي په دستور کې نشته.
یو ژوندی مثال به زه درته ووایم. ګورې، که ګلالۍ او پلار یې د ښځو په حقونو خبر نه وای، خداس دا ګلالۍ به اوس په څه حال کې وای.
ترورې، ته به خامخا د سیمینار ته ورځې، ته خو د شورا مشره یې. یوه ورځ به د کلي ښځې د ښځو د حقونو پوښتنه درنه کوي، چې له تا سره یې ځواب نه وي تا خو بیا ډېره بده ده.
ته به رومه روزی مورې، نه پوهېږم چې په څوم سنف کې مې د مکتب ولوستل چې که نازو انا نه وای، اما چا بابا به دومره لویه پاچاهي نه وه جوړه کړې. نو ته به خامخا ځې مورې.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زر غږونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورید. هیله ده چې خوښ شوي به مو وي. تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. مهرباني وکړئ 00 شپږ نوي 0      1 شپېته 0      1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد،
نیمه نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ ترنو وريتونکو سلامونه مېو منې. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کې چې ولې له معلولو میرمنو سره په کورنۍ او ټولنه کې ناوړه چلند کیږي. معلوله میرمنې کوم ستونزې لري؟
ډېرې ځکه ورته لوه ګوډه کوي یوه ګوډې ماته به ډېره په ما سخت
سه. او د بریالیو معلولو میرمنو خبرې به هم واورئ. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو چې افغان حقوق پوه اجمل هوډمن تشریح کړې ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي، د وهل او ټکول یا لټکول په اړه دی. یعنې کله چې یو شخص یوه ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند وي، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي او وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، هغه ښځه ټپي نشي یا معلومه نشي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې د دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې ماشومانو ته د ګزړن یا فلج د واکسین نه کول، د نږدې خپلوانو ترمنځ واده او ځینې ناروغۍ د معلولیت لوی عامل ګڼل کیږي. که څه هم په افغانستان کې ګڼې روغې میرمنې له یو لړ ټولنیزو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي، خو معلولې ښځې بیا تر نورو څو برابره ستونزې لري. د معلولیت درد له یوې خوا، د کورنۍ او ټولنې ناوړه او سپک چلند له بلې خوا معلولې میرمنې له ستونزو سره مخ کړي دي. همداراز د کار او درس زمینې هم نه دي ورته مساعدې. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې په جنگ جګړو کې د لاس هډوکی مات شوی او د ناسمې درملنې له امله په یوه لاس معلوله ده، وایي چې د چم ګاونډ او آن د کورنۍ خبرو چې دا یې ګوډه کبلله ډېره ځورولې.
د ډېرو ښځو ورته یې لر پېښور کې اویلي کې منال نه و، د کور له مخکې منال و، سم قطار دا به ساتلونه منګي و دیګي به م کېښود، سما به لږ راړه کوي. ډېرې ښځو ورته وویل وه ګوډه کوي یوه ګوډې، چې به ما ورته خدای پاکه یې تاله طرفه د مزر کې به مې بېرته به مې جواب نه ورته و، ماته به ډېره په ما سخت سه. یا دا کور کې کومه خبر به راغله، خو کور ده لاندې باندې سي زه چې بیا ستېنه وزاړه ما.
د معلولو ښځو د معلولیت وریادول د هغوی تحقیرول سره لدی چې معلولان له رواني پلوه ځپي، دې ته یې اړوي چې نور له ټولنې ځان لرې وساتي او د کور په څلورو دیوالونو کې ځان ایسار کړي. نورجهان دلاور هغه معلوله میرمن ده چې په وینا یې په کورنۍ او ټولنه کې د معلولیت په خاطر ناوړه چلند ورسره شوی او خلکو ورته د معلولیت په خاطر ډول ډول خبرې کړې دي.
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي، د ما په نظر سم کار نه دی، مثلا یو پرزه وایه یا خبرو که دا حکومه بدی نه ده، نابینایی د ما په نظر ما تک پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نی.
په افغانی ټولنه کې معلول نارینه ډیر کله په ډیر اسانۍ له روغو ښځو سره واده کولی شي، خو یو معلول انجلۍ که ډیر کم معلولیت هم ولري، څوک سره نه کوي چې واده ورسره وکړي. له همدې وجې اکثرا ټول ژوند یوازې ژوند تیروي. دوه دېرش کلنه جمیله چې له موره معلوله زیږېدلې وایي چې تر دې وړې خویندې واده شوې دي، خو دې پسې تر اوسه رایبار نه دی راغلی.
درې خویندې مې تر ما وړې دي، ټولو ودونه کړي دي، زړه کې مې ګرځي کاشکې زه هم روغه وای لکه دوی غوندې خپل کور او اولادونه مې درلودای. کله چې کوم واده یا کوژې ته لاړه شم چې پښه مې تاو شي، ټول راته ګوري یا وایي چې د څه لپاره دومره ګرځې، خو په کور دی کینه. د همدې لپاره ډېره چیرې نه ځم. کله کله چې دا خبرې واورم زړه مې را ډک شي، بیا د شپې په ځای کې ژاړم، وایم کاشکې لکه نورو غوندې زه هم جوړه وای.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي معلولیت که هغه طبیعي وي، کاریزي د انسان شخصیت او کرامت نه راټیټوي. نو که څوک معلول ته توهین کوي او په سپک سترګه ورته ګوري یا یې ځوروي، دا کار د دینی اصولو خلاف عمل دی.
یو حق هم دغه ده چې د معلول یا معیوب خور یا ورور حق هر مسلمان ادا کړي، هغه ته په درنده سترګه وګوري، د هغه هغه حاجتونه چې دي هغه ورته رفع کړي، ورسره کومک وکړي. په دې باندې هم خدای خوشحالیږي، هم دغه دینی او انساني مسؤلیت هم سرت رسیږي. کچیرته یو مسلمان خور چې هغه معلول یا نو کچیرته یو څوک دې ته حاضر دي چې چل دې سره نکاح وکړي د به ډېر لوی خدمت کړي او په دې باندې الله پاک خوشحالیږي چې یو بنده سره څوک په داسې حوالت کې آماده دي شي چې دې سره نکاح وکړي او دا خپل په نکاح کې قبوله کړي.
ځینې کسان ګمان کوي چې معلولې ښځې نشي کولای درس ووایي، ګډ ژوند پیل کړي یا یو ځای کې کار وکړي، خو ګڼې داسې معلولې مېرمنې هم شته چې له معلولیت سره سره مبارزه کوي او آن له روغو ښځو هم مخکې دي. د همدغسې معلولو ښځو له ډلې څخه یوه هم صبري اندړ ده چې په لس کلنۍ کې د پولیو یا ګذر له امله معلوله شوه، خو صبري له معلولیت سره سره هیڅکله له مبارزې لاس نه دی اخیستی. له دولسم ټولګي وروسته د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته بریالۍ شوې، اوس په یاده رشته کې ماستري لولي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکاره ده. صبري وایي په ژوند کې هیڅ څه محال نه دي، هر څوک کولی شي ځان یو ځای ته ورسوي.
کله چې زما فزیکي حالت صفر کېده، پښې مې معلولیت لري، لاسونه مې تقریبا ډېر فزیکي وضعیت یې ښه نه ده، زه سې کولی سم. نو یوه خور چې مې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نه سي کولی؟ هېڅ محال نه دي. زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه سیاستواله سم. زه غواړم نړیوالو ته ور وښیم افغان در ځپلې نجلۍ کولی سي مبارزه وکړي، سیاست ته راسي. دا زما ډېر غټ ارمان دی. سینې زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه مدیر او رهبر واوسم.
شپاړس کلنه سهر افضلی یوه بله معلول انجلۍ ده چې لوړ اعتماد او ټینګه اراده یې د دې باعث شوې چې دولسم ټولګی په څو محدودو کلونو کې پای ته ورسوي. انګلیسي ژبه یې هم زده کړې ده. سهر وایي، غواړم د نورو معلولینو لپاره یو مثال واوسم. معلولیت کمزورتیا نه ده، که څوک په ځان او خپلو وړتیاو باور ولري معلولیت یې مخه نشي نیولی.
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم.
از ما کاری دنده داوه چه روختون تا بتللم او لحقونا روغانو تخبا می لیدنه که وله چه نوی معلول شوی و کلا چه بایی زلی دلمی و روحیه با ورطا پیدا شو چه زبایی و وره سهر کیگم. کلا چه ما ور سر خبری کولی خنده ولمی، ما به هم خپل دنده تر سره کوله او هم به ز خپل خوشاله دلم. لوړی موخی لرم، غواړم د هر معلول انجلی او هر معلول هلک لاس ونیسم. ځان ته می لوړ می یارونه او اهداف ټاکلی دي، که هر څومره ولویږم بیا هم پورته کیږم.
که اقدر بفتم بازم بلند میشم.
ملیحه جامی هغه میرمن ده چې د ښځو چارو وزارت د معلولینو په چارو کې سلاحکاره ده. له معلولیت سره سره یې په دوو رشتو بی بی ای او تجارت کې زده کړې کړې دي. مخکې له دې چې ښځو چارو وزارت ته راشي، په یوه شرکت کې د بازار موندنې په برخه کې په نړیواله کچه دنده لرله.
بعد ها د فکر زی شوم که باید درس بخونم.
په دې فکر کې شوم چې خپل زده کړې وکړم. په ارمغان انسټیټیوټ کې مې اداره او منیجمنت ولوستل او څنګه په امریکایي پوهنتون کې سوداګري شروع کړه. په یو وخت کې مې دا دواړه ختم کړل او بیا مې په یو شرکت کې کار پیل کړ. هلته مې د مارکیټینګ په برخه کې کار کاوه چې مارکیټینګ یې له افغانستانه بهر هم و. ځینې نندارتونونه چې په دوبۍ کې وو ما پکې ګډون کاوم. خوشاله په دې يم چې په هغه مړنی نندارتون کې چې ما ګډون وکړ افغانستان وکولای شول چې د غالۍ په صنعت کې لومړی مقام واخلي او دا ماته یو ویاړ وو. دوهم کال مې چې ګډون وکړ د نړۍ په سطحه ډیر کارکونکې میرمنې وپیژندل شوې. دا هغه جایزه و چې د دوبۍ د شیخ خور راته مډال راکړ.
خوارې شیخ دوبۍ ای مډال به خودم تفویض کړ.
میرمن ملیحه وایي، سر له دې چې دا معلوله وه، دستوزي به یې کوله او خپل خرڅ به یې په خپله ګاټه. نوموړې وایي، دا به روغتونونو ته تلله او نورو معلولو کسانو ته یې مشورې ورکولې.
یک دورې خیلی پر مشقت
له ستونزو ډکه دوره مې تېره کړې ده. کله چې شرایط راته برابر شول او د لومړي ځل لپاره مې کار پیدا کړ، هغه د آلسو موسسه وه. آلسو هغه موسسه وه چې معلولینو ته یې کار کاوه. هلته زموږ دنده دا وه چې معلولینو ته مشورې ورکړو. موږ هم روغتونونو تتلو او همکاری سیمو ته. زه هغه څوک وم چې لاس لاندې مې اته نهه نفرو نورو کار کاوه. هغو معلولینو ته چې ما مشوره ورکوله، ډیرو یې په ځان باور پیدا کړ. زما یوه مریضه چې پښه یې پرې وه، یو صاحب منصب ترې د واده غوښتنه وکړه چې مور او کورنۍ یې نه منله، خو ما هغوی سره شپږ جلسې وکړې او راضي مې کړل چې دا زما لپاره لوی ویاړ دی. ما وکولی شول په روغتون کې د هغې نجلۍ دستمال ورکړم.
شفاخانه
دا
چې میرمن ملیحه اوس د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کوي او د معلولینو لپاره د کوم اسانتیاو غوښتنه کوي نوموړی یې په اړه وایي.
د وزارت فعلاً مو سره تسهیلات خدمات
وزارت کې موږ اوس په اسانتیاو خدمتونو او مقرریانو باندې کار کوو، بل دا چې د هغو نورو ودانیو له مسؤولینو سره خبرې کوو چې د معلولینو لپاره اسانتیاوې پام کې نیسي. هغه معلولین چې ویلچیر کې ګرځي باید دفترونه ورته مناسب وي او هوارې زینې ورته جوړې شي. ځینې ادارې دي چې موږ کولی شو معلوله میرمنې هلته معرفي کړو، که هغه د کارموندنې برخه وي یا هم د زده کړو او یا د حرفې برخه وي، هلته معلولیت لرونکو میرمنو ته لومړیتوب ورکول کیږي. که معلولې ښځې کسب و کمال او کار ولري او د کورنۍ په اوږو بار نه وي، کولی شي ښه او بریالی ژوند ولري. خو اکثره معلولې ښځې سره له دې چې وړتیاوې هم لري د کار زمینه ورته نه ده برابره. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، د یاد وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی په اړه وایي.
شاوخوا بیرسم چې 160,000 کسانه موږ جنګي معلولین لرو، چې له دې برخې نه 20% د دې ښځینه وي جوړوي. موږ د جنګي معلولینو دپاره ښه خدمات وړاندې کوو. دوی ته د معاش ورکړه مسله، د اپارتمانونو د ویش موضوع ده، دوی ته د صحت موضوع ډېره مهمه ده، دوی ته د لوړو زده کړو مسله، د بورسونو مسله، دا هغه ټول هغه پروګرامونه دي چې موږ د ټولو ته چمتو کړي دي. یعنی په دغه زیانونو کې زموږ خویندې هم یعنی زیان لیدلی ده. دغه خدمات چې موږ ټولو ترې یادونه وکړه، دا زموږ ښځینه معلولین هم ترنه استفاده کوي سي. حتی موږ اوس کوښښ ډېر زیاده ده چې د ښځینه او دپاره موږ ځینې دغه برنامې نورې هم پراخې کړو. زه هیله من دې ته دوی ته باید نور هم پام وسي او دغه معلولې ښځې باید لاسنیوی وسي تر څو پرې دوی په ټولنه کې یو ښه رول ولوبوي.